السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان دغه هیواد د سولې په پروسه کې مثبت رول لوبولی شي او باید د افغانستان د سولې لپاره ټولې هڅې په ګډه مخته لاړې شي. اخوا د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ هم د افغانستان د سولې په اړه باندې د ناتو د سازمان د غړي لخوا د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړې ده. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروی.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. بشپړه خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو ټول غړي وادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه. د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو. د دلته څو واره راغله او ناتو یې خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوځیانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي. تر هغه مخکې لا ستولتنبرګ ویلي چې د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د اجنډا اصلي ټکی دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی. د رحیمی په وینا خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي.
قبل از اون امروز نیروی امنیتی مختصن پلیس
دی وای نن تر ماسپشین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس توانیدلی عبدالحمید خراسانی چې په منظمو جرایمو کې لاس ترلود ونیسي. خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل وو او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی شوی وو. د کورنۍ چار وزارت د ویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستلو په ګڼو اختطافونو وژنو شوکولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی. رحیمی زیاته کړه چې خلکو ته د شکنځلو د حرمت بې احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې 50 ډیرې سوې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د 258 قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي چې په دې تړاو یې پر 293 نور تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې، چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي. د ناتو عمومي منشي د رسنیو پر ضد هر ډول تهدید غندلی دی. ین ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د خبری کنفرانس پر مهال په دې اړه داسې وویل
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیداً غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، رپورټ ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناتو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
همداراز په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له دې تهدیده سخت اندېښنه لري. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو وغوښتل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې تهدید ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې د طالبانو پر ضد نشرات بند نه کړي، پوځي هدف به وګڼل سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هېواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. په آریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبې په ورځ د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته امر ورکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مومین ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسیدونکی وو په دې پیښه کې مړه سوي دي. ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یوه پیغام کې ویلي چې پر خامنهي او ظریف بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په خاصه توګه د پاکستان د رول لوبول مهم بللي.
We believe that Pakistan can be an important influence. There have been
موږ باور لرو چې پاکستان د نفوذ لپاره مهم رول لوبولای شي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم نن د افغانستان په اړه خبرې کړې. هغه ویلي د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د ناتو غړي هیوادونه متحده پاتې دي. تمه ده چې سبا او بل ورځ ناتو دفاع وزیران غونډه وکړي. د افغانستان سوله او امنیت یو مهم بحث دی. د افغانستان د ولسمشري ټاکنو ځینو مترجو کاندیدانو نن په کابل کې په غازی سټډیوم کې اعتراضیه غونډه وکړه. لاغي ډلې حنیف اتمر حکومت تورن کړ.
ای حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
ولسمشر مانی بیا دغه سی غونډه کمپاینی غونډه بللی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له خوا دغه هیواد په لوړ پړو مشرانو باندې بندیزونه رد کړی دی او ویلی دی چې دا د ټولو خبرو ور بندوي.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
بیا هم خره غلی ستاسو د ماښام په خیر وي. راځیو لومړی مطلب ته. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کیبلی هاچسن نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې خبرې کړي. میرمن هاچسن ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان په خاصه توګه پاکستان له نفوذي پلوه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. اخو د ناتو سکرتر جنرال یون ستولتنبرګ هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناتو د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړی ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناتو د دفاع وزیرانو د دورزنی غونډې د خبري پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی. همداسې به د ناتو له مقره له موږ سره په ټلیفون باندې خبري کوي. صدیقی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د میرمن هاچسن د خبرو په اړه باندې لطفا اول راته وایي.
میرمن هاچسن نن یوې خبری ناستې ته وویل چې ټولې هڅې باید د افغانستان په باثبات کولو متمرکزې وي. هغې وویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی.
We believe that Pakistan can be an important influence. There have been.
موږ باور لرو چې پاکستان د نفوذ له پلوه مهم رول لوبولای شي. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ ځینې غونډې سوي او مهمه ده چې د افغانستان د باثباته کولو لپاره د پاکستان، ایران، هند، روسیه او چین له خوا هڅې وسی. دوی ټول مهم دولتونه دي چې هیله من یو مثبت رول ولوبوي.
All of these are potential players that we hope will be positive.
د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. استنګزه صاحب، تاسو پوهیږئ چې یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل، او اوس تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي، او هغه مخکې له مخکې هیله خودلی چې د سولې په برخه کې همکاري وکولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بې باورۍ ځای ونیسي. بله مستنده صاحب،
ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی، ډیره مننه کوم له تاسو نه. د ازادي روډیو خبريال مصطفی صدیقی او د ناتو د غونډې د خبري پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. نن په کابل کې د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات وشول. ویل کیږي چې دغه انتخاباتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې دویم دور کې هم رای شمیرل شوی دی د وروستیو راپورونو په اساس باندې، او څوک نه دی بریالي شوی. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شی به د کابل استودیو را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ سیند صاحب.
بلستان اگزیسی ابسلام، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د جرګې د درې غړو عبدالشکور حکیمی، جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات وشول. په دې ورځ د جرګې نصاب 210 شو چې 50 جمع یوې 119 کېده. دغه انتخاباتو په نتیجه کې حکیمی 15، جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 8 رای خپل کړی. په دې کې 240 رای باطلې وي او 10 پکې سپینې. لکه څنګه چې موږ ویل، 50 جمع یو 119 کې دي. په اول دور انتخاباتو کې یو پوره نه کړی، او انتخابات دویم دور ته لاړل چې میر افغان صافی او جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي او رای ورته واچول شوې. خو بیا هم لکه څنګه چې وسمه ټلویزیون تعقیب کړو، دغه دواړه هم ونه توانېدل چې 50 جمع یو پوره کړي، او دغه انتخابات د ولسی جرګې د کورنیو دندو او مقرراتو له مخې سبا تر سره کیږي. البته سبب انتخابات د دوه نو سیرو تر منځوشي.
ډیر زیاته مننه کوم خان محمد سیند، ازادي روډیو خبريالو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ریاست د انتخاباتو په اړه سره وغږید. وی ویل چې نن انتخابات وشول، خو هیڅ هم 50 جمع یو رای تر لاسه نکړلې، او تمه ده چې سبا بیا دوه نوي کاندیدان دریږي او خلکو استازي به هغه یو انتخابي. دا دویم وارو چې د سجرګې د ریاست لپاره انتخابات به نتیجې پایتور رسید. لومړی دور انتخابات چې دویم دوه واري وشول، د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجمن شول او پایتور رسیدل چې هیڅ چا پکې رای وانه خسته. بل اخر نن هم انتخابات شوې دي، التم څوک ندی بریالي شوی او سبب نوي کاندیدان وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو زینو موترزو کاندیدانو نن په کابل کې یو اعتراضي غونډه وکړه. دوی حکومت تورن کړ چې انتخابات نشي تر سره کولای او باید سرپرست حکومت رامنځته شي څو انتخابات په سمه توګه تر سره شي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دغه اعتراضي غونډه ته ورغلی او دا راپور را لېږلی.
د کابل خار غازی سټډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو او سلګونو پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون له مخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي. د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي ویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لوري ولسمشر شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی ل خپل صلاحیت څخه په استفاده تورن کړ.
په خوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله په ځای مداخله کوي چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د ازل مقرری او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوری ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په استولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله. ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دې غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانون اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نه کړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دې غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک برک د ولسوالۍ یم او د نوم محمد زکریا د مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسېد چې دغه سه جمعنی حضور کې د علما غونډه ده او تاسو بلل سوی یا کله چې موږ دلته راغلو دلته نه د علما غونډه و نه خدته
دلته ویلې وای کارتم بیاو له چاک نه راوستلیو غونډه سره پیښ شو کار پیدا نه سه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو دغه کسانو د څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي؟ له دې وړاندې هم د ولسمشر د نوماندانو شورا د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ صفه او اف ام 100.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام وي پانه کم اوریدلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د دغه حکم پاړه چې د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره ډیره بودیجه ځانګړي کړي، وایي د جشن ترسره کول ملي موجود او ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. کابل ښاریان د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره د ډیر لګښت پاړه بیلابیل نظرونه لري. حکومت د استقلال د بیرته ستو د سلمی کلیزن مانځلو ته نږدې 400 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره د سباندې 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کېدل. د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او عامو خلکو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استقلال بیرته اخیستل یو ملي جشن دی او ډیر لګښت اړتیا لري. خو د دغه جرګې منشي عبدالله قرلق وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي او داسې نورې ستونزې مخ په زیاتېدو دي، لازمه به نه وي چې د دغه جشن لپاره ډیر مصرف وشي. دیوای زما په باور دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، په دې خاطر چې موږ په ډېره ناوړه اقتصادي وضعیت کې یو او دغه پیسې باید د شهیدانو وارثینو ته ورکړل شي او یا د بیا رغونې پر چارو مصرف شي. افغان حکومت د استقلال د بیرته اخیستلو د شلمې کلیزې د جشن لپاره سباندې 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وای ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د پروګرامونو د تامینولو په خاطر دغه پیسې تیار کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د دغه پیسو د ورکړې په برخه کې کومه ستونزه نه لري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو اوسیدونکی ایمل د استقلال د بیرته اخیستو د جشن د لګښتونو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
دغه پیسې چې مصرفیږي د پوخه طریقه مصرف شي او داسې نه شي چې خلکو عاش او عشرت پکې وکړي او موږ ته په تلویزیون کې وښیي چې موږ دغه جشن ازادي ولیدو. اول موږ ما ولته څوک نه پرېږدي چې ورشم.
په ورته وخت کې د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د نمانځلو د کمیټو مسؤلین وایي دغه پیسې د حمل د میاشتې له لومړۍ نه د اسد د میاشتې تر 23مې یا د استقلال د بیرته اخیستو تر ورځې پورې په 112 لویو او وړو پروګرامونو لګول کیږي. د دغه کمیټو د انسجام مرستیال فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل
ما پلان داریم که در 28% تاکسی دقیقه یک ویدیو د بوت
د موبایل مونږ پلان لرو چې د 123 د جشن پاړه د خپل پسیلی کې د درې د قول لپاره یو ویدیو خبره شي چې د افغانستان استقلال د هواد لپولو بهر وي او یا په برج خلیفہ کې او سرویر پر دې په یو باندې یان د 123 پورې د ګوګل د لوګو بدلول دي او همدارنګ زین نور پروګرامونه
برنامه زیاتی است.
د افغانستان خپلواکي په 1290 لمریز کال کې چې 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته اخیستل شوې ده. شاه امان الله د افغانستان استقلال د برطانیې له حکومت ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنې ولسمشر منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران په ځینو مشرانو د بندیزونو په لګولو باندې خبرګون ښودلی دی. متحده ایالاتونو د ایران په ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي او ویلي دي چې د هغوی پورې مربوطې پیسې به کنګلې کړي. په دې اړه نوریاس نوري تغوږدو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل. په تیره بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي. روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خپرېد واشنگټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي.
کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز ولګوي. نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي. دا مثابته کړی چې درواغ وایي. تاسو رښتیا نه وایي. تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي. کومه خبره کولای خو خبره مو سره کولای شو.
ما که مذاکره میکردیم با هم که
د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د ایران پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د دې هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسۍ لاره تړي. موسوی زیاته کړه چې د ټرمپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي. په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسدارانو انقلاب ځواک پر یو شمیر قمندانانو نوی بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانه وزیر سټیف منوچین وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک په مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ ور پرانستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي. بولتن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې او ویل
د پرزیدنت هاز هیلد د دور اوپن ټو ریل نیګوسییشنز.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانستی په خې تر څو د ایران د اټومي وسلو د پروګرام او د بالاستیک توغندیو د سیستم له منځه وړل او هم له نړیوال تروریزم څخه ملاتړ او په نړۍ کې د نورو ورانکاره کړو وړو پای ته رسیدل په تصدیق شوې بڼه بشپړ شي، دا ټول هغه څه دي چې ایران ورته اړتیا لري چې تر سره یې کړي تر څو له دغه اوره تېر شي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانې وزیر وویل چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره شتمني بنده شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست د کرکټ نړیوال جام ته ورزو. هلته نن د لندن په لارډز کې د استرالیا او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونو لوبه روانه کړې ده. لومړی استرالیا بیټنګ کړی دی، 200 ټارګټ انګلند ته ټاکلی و په وو لوبغاړو پس وزیدو سره. په داسې حال کې چې ځینو لوبغاړو یې سلیزي او 15 هم ویلي دي. اوس وخت انګلستان بیټنګ پیل کړی دی، 15 نمرې کړي دي او په څلور اورونو کې دوه لوبغاړي هم سوځېدلي دي. انګلستان باید 201 منډې نورې هم جوړې کړي. وربشو د خپل کرکټ ټیم ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړي حشمت الله شهیدي سره واصل وصال خبرې کړي دي. د افغان ټیم د ماتو په اړه باندې دغه نه نظر پوښتې ده.
ټول ښې لوبډلې دي، نو موږ ته ښه لوبه کول په کار وه. کاغه بنګلادیشي کاغه آسټرېلیا دا ټول ښه ټیمونه دي، نو که موږ ښه لوبه کړې وه موږ ګټلی شو. خو هغوی فیلډنګ ډېر ښه و، که بالینګ هم ښه و که او بیټنګ هم ښه و، درې واړه کې موږ نه ښول ځکه هغوی موږ نه میچ وګاټه.
زموږ مشکل چېرته و؟
منگا مشکل نو هر شی قسمت دی منگ سره یاری نه کی، هر شی چې مون غواړو هغه شی نه کیږي.
لکه خواري خو په کار ده،
خواري خو بالکل منکو منگا خو ګراوند لکور له هوټل دی خواري لپاره روز دی بایلل لپاره نه روز. خو بیا هم یعنی غلطیان مون نه کیږي او وشول دا وجه و چې منگا
سیستم زسته و چې منگا لوبه بایلو ده.
لکه یغوی موږ نه شل 15 رن زیات وکړل کنه، دلته اوټ فیلډ هم سلو دا ګراوند بونډریان هم غټې وي، نو شل 15 رن زیات هم وکړل. او بیا ورسره یغوی بالینګ ډیر خو وک او موږ بیټسمینانو پوره ریسپانسبلټی مو نه اخیستله او څه غلطیان مو کړې دغه وجه نه موږ د لوبو
څه وجه ده. مثلا شکیب هم یو آل راونډر دی، نبی هم آل راونډر دی، راشد هم، هغوی خزلیږي زموږ لوبغاړي نه ځلیږي.
دا کرکټ د دې کې سم نشي ویللی، یو پلیر فارم لګیږي کنه هغه بیا یو پلیر بد ورځې راځي دی، یو پلیر فارم لګیږي. لکه شاکیب الحسن چې فارم لګېدلی هغه په بیټنګ کې هم بالینګ کې هم. نو د موږ دا نبی او راشد ماشاءالله ښه بالران دي، ښه پلیران دي، د دنیا پیژني. خو دا د کرکټ یو حصه ده، کله ښې ورځې راځي کله بدې ورځې راځي. نو که هغه غونتې پرفارمنس نه ده کړی لکه تیر میچ کې تاسو کاته نبی ښه پرفارمنس وکړه او نن هم بالینګ کې یعنی ښه رن ریټ سره بالینګ وکړه. نو دا کرکټ کې دا خبره راځي. او
د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړي حشمت شهیدي سره مو مرکه واورېده. تر لنډې دمې وروسته د مایکل جکسن د لسم تلین د پوره کېدو په اړه یو لنډ راپور واورئ. مایکل جکسن ته د پاپ موسیقي پاچا وایي. لس کاله مخکې چې مړ شو خلکو هغه مهال پرې وژړل، دا د لس کاله وروسته هم خلک ویر کوي. د ده مینوال د ده د تلین په ورځ د ده د نڅا یاد تازه کوي. مایکل جکسن په 15 کلنۍ کې موسیقي ته مخه کړه. د خپل هنر په څبان د څلورو لسیزو کې استودیوي لس البومونه خپاره کړل چې 15 یې د نړۍ تر ټولو ډیر خرڅ شوي البومونه دي. په 1920 میلادي کال کې د ټریلر په نوم د ده د موسیقي البوم 110 میلیونه نسخه خرڅ شو چې دا د نړۍ د موسیقي تر ټولو ډیر خرڅ شوی البوم دی. جکسن په 2009 میلادي کال کې د بیهوشي د دوا د ډیر تزریق له امله په 50 کلنۍ کې ومړ.
لیجندری کینګ اف پاپ مایکل جکسن پاسډ اوی اون ترسډی جون 25th 2009 ات 2:26 پی ام.
د د ترمرینې دوه کاله وروسته د د مالج ډاکټر د غیر عمدي قتل په جرم په څلور کاله بند محکوم شو. اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږو، خو تر هغې مخکې دېرش ثانیې وخت لرو. لنډ لیکلي سمیسونه موږ ته راغلي، هغه به تاسو ته وایو. عصمت الله افغانیار له هلمند له لیکلي: وکیلانو د جرګې څه تجارت جوړ کړی، موږ به ترې څه تمه وکړو. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي: د مجرمانو نیول او په سزا رسول یو ښه خبر دی. واحد مدقق هم له لوګره په همدېړی سمیس را لېږلی، او همدارنګه عبدالعزیز له زابله لیکلي دي: د کرکټ د ټیم په اړه چې باید تغییرات پکې راوستل شي. پروګرام همدلته ختمیږي. مورستۍ